مونږ نیولې دي او مونږ نیسو او هغه سره قانوني چلند کوو. د مجرمینو په منځ کې د کسان ډیر موجود دي بلې.
اوس به په دې اړه د عامو خلکو خبري واورو چې د خصو په وړاندې جنسي زورونکو ته څه ډول خبرګون خایي او دا کار په کوم کسانو پورې تړلې بولی.
زمانو محمد اګل مراد د لغمان ولایت کرغوی ولسوالۍ اوسیدونکو د انجونو سره کوم غیر اخلاقی ناوړه چلن کیږي د اصلا حس د منلو وړ نه ده. موږ باید د خورې وی مور لاسنیوي کړو نه دا چې خغه تحدید وګوخو.
زمانو مدینه ده د کارتین اوسیدونکو یما اوس مهال خو موږ پولیس ته هم شکایت نشو کولای ځکه د انجونو او خزو په زورونه کې پولیس هم ډیر لاس لري.
تاوتریخوالی د ټولو انسانانو په وړاندې یو غیر مناسب عمل دی. همداشان د خزو په وړاندې هم هر ډول تاوتریخوالی غندل شوی. په خاصه توګه د خزو او نجونو په وړاندې جنسي تاوتریخوالی د ارواپوهانو له نظره د رواني ناروغانو کار بلل کیږي. په دې اړه زموږ همکاري وګمی د رواني ناروغي متخصص ډاکټر شرف الدین عظیمی سره مرکه کړې ده. په ګډه به واورو.
عظیمی سپ کپ سر کې راته وایست چې د خزو او نجونو جنسي زورونه د اروایي پلوه د څه ډول اشخاصو کار دی.
لپاره د مرغه وایم چې د خزو او نجونو زورول او عزت کول د هغو خلکو او هغو اشخاصو کار دی چې سمه روزنه نه لیدلې. په کورنۍ کې په عیني شکل او ډول تاوتریخوالی یا ازار او عزت کیږي. په درېم مورد هم د ټولنې او د فرهنګ مسله ده چې په دې برخه کې هم لپاره د مرغه وایم چې د خزو په اړوند پیژندګلوي د خزو تاریخ د تدیر د پورې د افغان انسان لپاره د وی مړی او د تومی حیثیت لري. خځه یعنی خځه خو به مغه متل د چوي چې خځه یاد کور دی د ګور دغه ذهنیت او دغه فکر متاسفانه د لامل سوی چې سبا خځه په کورنۍ کې په ټولنه کې د سړکونو په سر او په ادارو کې زورول کی.
کوم کسان چې په دغه ناروغي اخته دي یعنی خځه او انجونی په لار او کوڅو کې زوروي دوی خپل پوهیږي چې رواني ناروغان دي او باید تداوي شي.
په د مرغه وایم چې د دې لوی علت او لوی انګیزه په عمومي ډول هغه موارد چې ما اشاره ورته وکړه، اما په اختصاصي ډول د اروپون له نظره جنسي انحرافونه او شخصيتي ګډوډي یا اختلالونه دي. یعنی هغه افراد او اشخاص چې د ټولنې عزت شخصیت لري یا نارسست دي، ځان غوښتون کې دي، یا هغه افراد او اشخاص چې په جنسي انحرافونه او جنسي ګډوډي لکه سادیزم، لکه مازوخیزم، لکه د ماشومانو زورول یا نورې ګډوډي دي، اروایي جنسي ګډوډي دي که په هغه وخت یې به دغه ډول کلین تر سره کوي. له بده مرغه نه ډیری هغه خلک چې فیدوفیل دي یا سادیست دي یا مازوخیست دي، دا درې وړه جنسي اختلالونه ګډوډي دي. دوی ډیر ځله نه پیژدا ناروغي ده، ډیر ځله په دې نه پیژدا ستونزه ده. ماته مثلا ډیر ځله دا خلک راغلي ماته ویلي دي چې زه نه پوهېدم چې دا ناروغي ده. زه چې دغه یو کار کوم خوند راکوي، مثلا ښځه زوروم خوند راکوي، ښځه وهمه خوند راکوي، په بد ډول جنسي اړیکو سره نیسم خوند راکوي، او زه اوس تازه پوه شوم چې دا ناروغي ده، زه غواړم دا مشکل حل شي. یعنی ډیر ځله دوی نه پیژني.
آیا کورنۍ کولی شي چې د خپل ماشوم په سمه روزنه هغه په راتلونکي کې له دې ناروغي وژغوري؟
تل شکه کورنۍ مکولې سي چې خپل انجونې، خپل اولادونه، خپل کوچنيان وروزي. په مکتب کې، په خوندزي کې هم باید دا مورد په نظر کې ونیول سي. په نصاب کې کورنۍ اولادونه ته موږ باید خپل اولادونه ته خودي دفاع یا ځاني دفاع یا ځاني لزان دفاع ورزده کو چې دوی څنګه په لفت کې، څنګه په پارک کې، څنګه د سړک په سر، څنګه په یو اداره کې، څنګه لزان دفاع وکړي، څنګه د مسله مو سره شریک کړي او ونډر کې. احيانا یو انجلې یا وخځه په خپل دفتر کې ځان د اعتراض په وکي او کورنۍ ملاتړ ورسره وکړي، رسنۍ او مبادله عدلي بنسټونه کومک سره وکړي، دا ستونزه حل کړي.
د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو، د نیمې نړۍ په دې خبرونه کې چې د خزو او نجونو په وړاندې جنسي زوراوني ته ځنګړې شوې و، د پایلې ته ورسېدو ک کورنۍ په خاصه توګه مور او پلار خپل اولادو سمي روزنه ته پام وکړي، پراتونکو کې به د خپل لونو او نورو نجونو په وړاندې د جنسي زوراوني کچا کم کړي وي. د خبرونه هم دومره و. تر بیا د خدای پامان.
ازادي رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسالو د بحث معتبره مرجع ده.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړې اچار
جوړونکې ننګیار ناشنا.
خواږو اوریدونکو سلام، خدای مو روغ او خوښ لره. پام کوئ چې په ښار کې د ګرځېدو په وخت کوم قیمتي شی نه وي در سره، لکه ساعت، موبایل، پیسې او نور. کنه خدای مکړه هم به سر لاړ شي او هم سر غله کوڅه په کوڅه ګرځي او ګزمې کوي. د خپرونې په پیل کې مو د برطرفه شوي مشاورینو له تصمیم نه خبرو.
خن اوس خو ټول برطرف کړو، څه به کوو؟
د ما خو لا پخوا زړه منلې وه چې یو ورځ مو برطرفه کوي، ځکه نه چا مشوره را سره وکړه او نه مو چا خبره واورېده.
بیا هم ښه وو، نوم خو مو د مشاورینو وو، امتیازات خو مو اخیستل او له تعقیب نه هم بېغم وو.
دغه خو رښتیا وایې، څوک دې لیدلی که نه؟ نور څه وایي چې څه وکړو؟
ځینې وایي چې باید مظاهری وکړو، او ځینې نور بیا وایي چې د حکومت ضد ډلې جوړېدو اعلان وکړو. ته څه نظر لرې؟
ما خو مې چې له خپل مشاور سره مشوره وکړه، نو دې نتیجې ته ورسېدو چې که قطر نه وي له اقل دوبۍ ته لاړ شو او هلته څو غونډې او مطبوعاتي کنفرانسونه ورکو او حکومت وغندو. کیدای شي مخالفه ډله مو راجذب کړي، ته څه پکې وایې؟
دا خو ښه نظر دی او منطق هم لري. په دې ډول به په امنیت کې هم وو او ساعت به مو هم تیر وي. او که رښتیا درته ووایم، حتماً مو ځینې هېوادونه حمایه کوي او امکانات راکوي.
هو، د جمهور رئیس مشاورینو ډله یو، څه واړه او کمزوري کسان خو نه یو. موږ باید خپل حق ترلاسه کړو.
په دوبۍ کې د اوسېدو بله ګټه دا ده چې قطر ته به نږدې وو او کیدای شي راتلونکی مو یو څه تضمین شي.
چې دی ولې برطرفه کړو؟
وروستي وختونه دي، غواړي شته امکانات راټول او تر خپل کنټرول لاندې ونیسي. زمونږ تنخواوې، موټرونه، د هغوی تیل او مصرفونه، د دفترونو لګښتونه، دا ټول ورته پاتې شول.
زه خو یې نه وربخم.
یو مشاور هم نه وربخي، خو هغوی د بخلو په غم کې نه دي، لکه شوتله نوشي جان کوي.
مشورتي غونډه چیرته کوو؟
د کوم مشاور په کور کې به یو کو؟
په موږ او تاسو کې داسې یو ځوان هم نشته چې د یارک مخې ته یې په ځان تیر شیندلی وای او ځان ته اور ور اچولی وای.
بس دی چې د برطرفۍ په اور کې سوځو، نور مو نو مه سوځوه.
بخزی ودونه کوژدو ته هوسی دی، خوس د فاتحو په سالونونو کې فاتحو ته ډیر خوشحالی وي او په کرایه جامع او زیورات ورته اخلي.
سبا ته فاتحې ته زم نشم کولای.
د چا فاتحه ده؟
د انیلا د مور فاتحه ده.
کور کې ده؟
نه، د نوي ښار د فاتحې په سالون کې ده.
زنو بیا خو راتلی شي.
ولې؟
ځکه چې یو لاس پورته کول دي چې دعا مو کړه را پاڅېږه.
کاشکې دغسې وای، تر مازدیګر هم نشم تېر راتلی.
ولې؟
خو ملګري، خپلوانې او نور پېژندوی راځي چې لار یوې سره یو یو سلام هم ورکم مازدیګر کېږي.
او ښځې، فاتحه د مجلسونو او خبرو ځای نه دی، مړي ته د دعا لپاره خلک ځي او د مړي د وارثانو د تسلیت لپاره.
د نرانو به دغسې وي، د ښځو داسې حال وي چې د قاري غږ هم څوک نه اوري.
زه خدای مو سمې که، زه به څه ووایم نو؟
یو څو زره افغانۍ راکه.
د څه لپاره؟
وای، د څه لپاره؟ د جامو او د زیوراتو د کرا لپاره. د تا په کور کې خو نه د ښو جامو خاونده شوم او نه د ښو زیوراتو.
جامې او زیورات څه کوي؟ لکه چې د فاتحې نه وروسته کوم واده ته روانه یې.
واده ته نه ځمه، د فاتحه دپاره یې کرا کوم.
د فاتحې لپاره؟
هو، ټول عمر مې همدغه کار کړی، خو ته مې نه خبرولې. فاتحه نه وي، سم د جامو، د ارایشو او د زیوراتو نندارتون وي. و رښتیا، د ارایشګه پیسې هم راکه.
دا څه وایې؟ دا څه ډول فاتحې دي؟
د تا نو ډېرې زده دي، نن یې عکسونه درته اخلم چې سر دې خلاص سي. سلام ورورا.
وعلیکم سلام. څه مو ویل؟
او کرایي جامې مې پکار وې.
د واده لپاره که د کوژدې دپاره؟
د فاتحې لپاره.
ښه ښه، د فاتحې سالون ته ځې؟
هو.
ما ویل چې آرایش دې ډېر غلیظ کړی، نو حتماً د فاتحې سالون ته ځې.
څه وکړو وروره، پرته له مړې ژوندې هم نه کېږي.
رښتیا وایې، ما سره خو دغه څو ډوله د فاتحې جامې او دسکولونه دي، نوې مو راوړي دي، فرانسوي او استرالیایي دي، خو له دې سره د زمرد او طلا ګاڼې هم پکار دي. هغه څنګه کوې؟
هغه هم ورسره کرایه کوم.
له ما سره شته، خو ضمانت به یې څنګه کړې؟
کرایه څو ده؟
کرایه یې لږه ده، ایله 2000 افغانۍ شي، خو ضمانت یې 2,000,000 باید وي.
د کور قواله مې راوړې ده، د 500,000 ډالرو کور لرو، د هغه قواله به درته کیږدم.
د وکیل ګزار او د کوڅې څو تنو لاسلیک هم پکار دی، هغه راوړه، جامې او زیورات به درکړم.
ښه نو، لاړه به شم، هغه به راوړم. خدای دې نه بخښي دغه مړې چې دومره ورسره په عذابېږو.
وخورې، هسې مو ځان ته مصیبت جوړ کړی. په خپلو عادي جامو کې چې ورشي، څوک به دې راوباسي؟
څوک مو نه راباسي، خو بیا به په خدای که د ښځو له پیغوره خلاصه شم. واده یې یو غم دی او د مړې فاتحه یې بل. لیونی یې کړو؟ اوس له واده نه فاتحې ته ډېر آرایش او سینګار پکار دی.
وی دا څومره ښکلي جامې او دا قیمتي ګانې دې څه وخت اخیستې دي؟ تا خو چا ته ویلي نه دي؟
ابله ورځ د غوټۍ پلار راوړی وې، ویل یې په کور کې اغونده.
ښه، دا یې د کور لپاره درته راوړې وې، لکه چې ښه پیساداره سوی یې.
پیساداره چیرې یو؟ خو پرته له جامو هم نه کېږي. د تا هم نام خدای ښکلی دي، قیمته به دې اخیستی وي.
راوړې دي نو، نوره خبره نه یم چې په څو به یې اخیستی وي. ځه، په کرایي جامو خو مې ښه وسوځولې.
اور مې در واچاوه.
څه دې ویل؟
نه، مړې ته مې دعا وکړه.
د دوبی لندن د شرکت خبرتیا. د دوبی لندن شرکت یو تن داسې د اداري چارو ماهر ته اړتیا لري چې لاندې مهارتونه باید ولري. لومړی، په نورو شرکتونو او موسساتو کې د کار 25 کاله سابقه ولري. دوهم، عمر یې باید له 150 کلونو زیات او له 15 کلونو څخه کم نه وي. دریم، په اداره کې پر لیسانس او ماسترۍ برسیره د کوم معتبر پوهنتون دکترا هم ولري. څلورم، په انګلیسي، فرانسوي او آلمانی ژبو روانې خبرې او لیکنې وکړای شي. پنځم، قد باید ارتجایي خاصیت ولري، یعنې د رئیس په وړاندې یوای و نیمه لویشت او د مامورینو په وړاندې 2-2.5 متره شي. شپږم، د ویښتانو، سترګو او پوستکي رنګ مهم نه دی او آرایش هم خپله سلیقه ده چې کوي او که نه یې کوي. وام، د ډریورۍ، خوشامند او سټایل لایسنسونه که لري او که نه لري د شرکت اداره یې په کیسه کې نه ده، خو حوصله یې تر ټولو مهم شرط دی، او هغه هم دومره چې که د شرکت خاوند په یوه سا سل کنځاوي ورته وکړي نو مخه هم وروانه ړوي، ځکه چې بیکاری زیات او کارونه کم دي. نو باید ځان د شرکت د خاوند نادودو او غوسو ته ټینګ کړي. مینوال دي ډیر ژر خپل غوښتنلیکونه له خپلو 15 عکسونو سره یو ځای د نوموړي شرکت د رئیس کور ته ورسوي. د انټرویوګانو نیټې د تیلیفون له لارې اعلانېږي.
خبرونه ننګیر نشنا برابره کړی و او برخه اخیستونکی و صادق سپینغر، برای افغانپور، هارون ګلزاد، ستاره امینی، یاسمین حکمت او زهیله زرمتی. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو ده دی: کابل 4-1، کندوز 1، خوست 1، کندهار 2 او جلال آباد 4.